द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
درنو قدمونو لیدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا د ډیو ریډیو مخمنه پرونی دی او نن د چرشنبه ورځ د کال 2014 لسم د اگست د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې دی پینې مې دلته په واشنگټن ڈی سی کې دی د سهار 9 بجې. درنو قدمونو لیدونکو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو دی او ساته خبری خبرونه کې درته زیرم شیزان
او زه ارباب محمود
لومبه تاسو ته هر کله وایو پس زغه ساسو پام را ګرځو د نن وزیر تازه مهم خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې یوې بلې ډرون حمله نږدې و مشکوک ترهګر وجل دي. رپورټونه وایي په حمله کې درې ازبک هم شامل وجل شوي دي.
په شمالي وزیرستان کې دغه امریکایي ډرون حمله په داسې حال ترسره کیږي چې پوست تیر جون میاشتې له 15 نیټې راسي د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي.
د امریکایي فوجي مرکز پینټاګان منلې ده چې افغانستان کې د یو افغان فوجي په ډزو یو امریکایي جنرال وژل شوی دی. یو افغان څېړونکي دغه ډول پیښو یو علت د افغان ځواکونو په اړه د پلټنو کمی ښایي.
جنرال سلیمان خیل دا خبره هم وکړه کوم فوجیان چې په امنیتي لیکو کې ګمرل کیږي د هغوی په اړه سمې پلټنې نه کیږي او نه هم ترې کلک ضمانتونه اخیستل کیږي.
او د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګن مشرانو ته نورو اکثرو سیاسي ډلو ویلي چې د پخواني کرکټر او تحریک انصاف مشر عمران خان په احتجاجي مارچ کې به برخه نه اخلي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو پرون د وزیر اعظم یا نواز شریف سره د لیدو وروسته ویلي
درنا یا لانگ مارچ جمهوریت خدا شی دونئی کو این داغ کی چی حکومت ختم شی نا آغا بیا دا جمهوریت آغا تکازی نا پورا کی
که دا منو ردون کو دا دا وائس اف امریکا دا ڈیو ریڈیو ما خمنای و ساتا خبری خبروانه دا سرٹک کی تاسو وردل اس بات روانی کو دا سرٹک کو دا سر یوش میر دا نورو مهم خبرون تفصیلات شروع بے کی زمگا همکار ارباب محمود علی.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د ډرون په یوه حمله کې و مشکوک توندلاري وژل شوی دي. د رپورټونو تر مخه د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې ډرون نه په یو کور او ګاډي سلور میزایلونه داخل شوي چې پکې و مشکوک توندلاري وژل شوي او ویل کېږي چې نور پکې ژوبل شوي هم دي. شمالي وزیرستان کې د امریکې بې پایلټ جاسوسي الوتکو دغه حمله په داسې حال کې شوی چې په سیمه کې د پاکستان پوځ هم د مقامي او غیر ملکي ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې د سلګونو جنګیالو د وژلو دعوه شوې ده.
پاکستانی طالبانو خبریالانو ته د خبرداري ورکړی دی چې که په طالبانو یې نیوکې ونه درولې نو د حملو سره به مخ شي. د تحریک طالبان پاکستان د قبایلی سیمې ممندو طالبانو په یو پیغام کې د خبریالانو د خوندي ساتلو تنظیمونو ته لیکلي دي چې خبریالانو ته به آینده کې د ستومانه کېدو موقع نه ورکوي. د خبریالانو تنظیمونو په تنظیمونو یا د هغوی د خوندي ساتلو ادارو د طالبانو غواښ ته کم ځواب نه دی ویلی او نه هم د پاکستان حکومت په دغه اړه څه ویلي دي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن په اړه حال یوازې فوز ورکوي. دغه سیمو ته پوځ خبریالان نه پرېږدي او نه هم خبریالان د پوځي دعوو پخلی کولی شي. اخوا په بلوچستان کې هم د خوزدار خار پریس کلب کې د ځینو ګواښونو وروسته دغه پریس کلب تړلی شوی دی. په بلوچستان کې پوځ د بیلتون غوښتونکو بلوڅانو پر ضد جګړه کې دا وخت بوختی. اخوا د پښتونخوا صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مرکزی حکومت ترمنځ روانې سیاسي کشالې پسر نن وزیر اعظم نواز شریف د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او په 16 مارچ د عمران خان لخوا کیدونکې د لانګ مارچ په اړه یې سیاسي لارو چارو او دغه لانګ مارچ سیاسي پس منظر باندې بحث کړی دی. دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د مخالف ګوند غړي خورشید شاه، د پیپلز پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الله او د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق سره ملاقاتونه کړې دي. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو سیاسي مشرانو وویل چې ردوی ګوند او حمایتیان د عمران خان د لانګ مارچ ملګرتیا نه کوي او نه به د مرکزی حکومت خلافتیا کوي. او بل خو نن په پېښور ښار کې د نامعلومه وسلوالو ترهګرو لخوا د سکھ کمیونټۍ سره تعلق لرونکي درې دوکاندارانو باندې د خونړي برید یوه هڅه شوې ده چې پکې د رپورټونو تر مخه یو سکھ وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د دغه پېښو وروسته په پېښور ښار کې ژوند کوونکي سکھ برادرۍ لخوا د پېښور جی ټي روډ بند کړی شوی وو او د دوی بېګنا خلکو د وژنې په سر یې د حکومت پر ضد احتجاج کړی دی او د حکومت باندې یې نیوکې کړي دي. نور تفصیل څه دی لنډ شان حال وړاندې کې زموږ خبریال مدثر شاه دی. رپورٹ کې
پیخې نه پس دغه درې واړه تنه نږدې جرنیلی روختول لیډی ریډینګ ته ورسول شول، خو جگموت سنگ لارا کې سا ورکړه او د منمیت سنگ او پرام سنگ اسپتال کې درملنه روانه ده، خو ډاکټران وایي حالت خراب دی. بلخوا پیښور کې میشته په سلګونو سیکان اسپتال ته راورسېدل او د جگموت سنگ مړې ایمبولنس کې واچولو او په جی ټی روډ احتجاج شروع کړو. او بلوشو مظاهره چانو مړه د وزیر اعلی مانی په لوروان کو لار کې پولیسو ډیر حساب کړ چې د رامنې کې خو مظاهره چان حساسه علاقه کې داخل شول او د وزیر اعلی د ماړی مخې ته پرلتو نو وهل. او په دغه محل یو سیک مظاهره کوونکې ډیوا رادیو ته وای
عمران خان لپکار دی کم عوام ووټ ورکړي منډیټ ورکړي عوام اول هغه عوام تحفظ کی هغه نه پس د لړ شي اسلام آباد لانګ مارچونه کوي اول د خپل عوام تحفظ کی دا د دې تحفظ نشي ورکړي د ټول پاکستان سو ساتي شپږم ټارګټ د سیکانو مونږ سکړي الګ مونږ نشي ساتلې مونږ نشنه د کارټونه واخله سبزی لالی پرچم نه سپینا چان تارا خو ګورته زی اقلیتیان تاسو مونږ نشو ساتلې.
مظاهره چان په هیڅ صورت د وزیر اعلی د ماڼۍ نه واپس تک ته نو تیار، خو بیا د دې ولس کسي ز ډله وزیر اعلی سره د خبرو لپاره د نن ورغله او د دې راپور جوړولو پوری خبرې جاری وي، خو دای ویل دای به تر هغه پوری دلته ناس په تر سوچ حکومت دای ته د تحفظ کلک یقین نیوي ورکړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډی ور رادیو، پی خبر.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا.
د پاکستان د دفاع لپاره وفاقي وزیر خواجه آصف وای حکومت د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په معاملې سنجیده دي او د ده سره هیڅ پټ ورکړه راکړه نه کوي. سمو د وړاندې د پاکستان په مطبوعاتو کې خبر چاپ شوی و چې سیاسي حکومت پخوانی پوځي مشر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف ته محفوظ لار ورکولو لپاره کوشش کوي. پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف دا وخت د غداري د تورونو سره مخامخ دی. پاکستان کې دا ډوم بي زل دی چې یو پخوانی پوځي مشر د عدالت ته راغلی دی. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف وینا ده چې مرکزی حکومت مکمل تیاری سره پرویز مشرف خلاف مقدمه کې بوخت دی او په دې مقدمه کې به ټول آئینی او قانوني تقاضې به پوره کول شي او پخوانی پوځي صدر په حق له چې عدالت هر څه فیصله وکړه نو حکومت ته به قبولوي. د پاکستان موجوده حکومت پخوانی پوځي صدر خلاف کال 2009 نومبر 3 نیټې بیړني حالت نفاذ باندې د غدارې مقدمه پیل کړې ده او د دې اورنې لپاره یو خصوصي عدالت هم جوړ کړی شوی دی چې پرویز مشرف باندې فرد جرم هم عائد کړی دی. د غدارې مقدمې نه علاوه پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو وژنې، د بلوچستان پخوانی گورنر نواب اکبر بوکټی وژنې او لال مسجد عملیاتو مقدمې کې پرویز مشرف په ضمانت دی. سمو د وړاندې پاکستان پیپلز ګوند ځینې غړو چې پکې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم شامل وو لخوا داسې بیانونه هم مخې ته راغلي وو چې پرویز مشرف چې کله اقتدار پرېښې وو او هیواد نه بهر تلو نو دا هر څه د یو ډیل په نتیجه کې شوی وو او په دې کې موجوده واکمن مسلم لیگ هم شامل وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، اسلام آباد.
افغان صدر حامد کرزی او افغانستان کې نورو سفارتکارو تیر ورځ په نړیوال ځواکونو حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. تیر ورځ افغانستان د امنیتي ځواکونو یو تن په پوځي جامه کې په نړیوال ځواکونو ډزې کړې وې چې له امله یې د امریکې یو پوځي مشر وژل شوی وو او نور پوځیان ژوبل شوي وو. ویل کېږي چې د افغانستان کې دا قسمه پیښې وشي نو افغان حکومت د دغه صحیح پلټنې نه کوي ځکه دا پیښې پرله پسې رامخته کیږي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل لخوا په عراق کې اسلامي ترهګر ډلې باندې غږ شوی دی چې د اقلیتي ډلو پر ضد د تشدد د پیښو څخه د لاس واخلي. ګنې نو د نړیوال قانون تر مخه به ورنه د بشري حقوقو د سرغړونې په سر پوښتنه کیږي. دغه اسلامي تندرو ډلې د عراق په شمالي او سویلي برخو کې د جون په میاشت کې د اقلیتي ډلو پر ضد د تشدد په یو شمېر پیښو کې بیګونه خلک وژلې دي. د نهه پورز د سلامتی کونسل په یو بیان کې دا ویل شوې دي چې دغه جنگیالي اسلامي ترهګر ډلې لخوا نه صرف عراق ته ولې شام ته هم دا دړکی ورکړې شوې دي چې په دغه دوه هیوادونو کې به د اړیګړي او تشدد د پیښو څخه لاس نه اخلي.
په داسې حال چې د اسرائیل او حماس ډلې په قاهره کې د ډزبندې اوږدولو لپاره د خبرو تیاری نیسي، غذا کې عارضي ډزبندې په دویم ورځ هم قائم پاتې شوې ده. د مصر پر دویم ګړتیا د خبرو اترو شروع کېدو وړاندې د امریکې خارجه سکرتر جان کیری د برطانیې بی بی سي ادارې ته ویلي چې دواړو خواو ته به یو بل ته رعایت ورکول وي.
د چین چارواکي وایي په سویلي شمالي صوبه یونان کې راغلي خونړې زلزلې کې 1500 یو کم نوی خلک تر دې دمه وجل شوې دي. چارواکي زیاتوي چې یو اشاري شپږ اشاري یو شدت د غراغلي زلزلې کې امدادي ټیمونه د راغورځلي کورونو د ملبې څخه د خلکو د ژوندۍ بچ کولو دغه هڅه کوي.
او د نایجیریا چارواکو په ایبولا ککړ د 1590 کیسونو او د دویم کس د وژنې پخلی کړی دی. د نایجیریا د صحت وزیر وایي لایبیریا نژاد امریکنی نرس چې د ایبولا د لومړي مریض علاج یې کړی و هغه ساور کړی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساده خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه اغوت کې د خبری خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان شمالي وزیرستان نه کډې کوونکي خزې د کوم مشکلاتو سره او کوم ستونزو سره مخامخ دي رسته نظر پوښتنې او د خلکو څخه ما راجمع شوی معلوماتو څه تفصیل دي دغه به هم تاسو سره شریک کوو. دغه سه د سیک رورالي چې په پیښور کې پاتې کیږي دوی څه قسمه اندېښنې لري د حکومت نه کومې غوښتنې کوي دغه رپورټونه موږ سره دي. وړومبې ستاسو پام راګرځو شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو په خلاف د پاکستان د پوست عملیاتو او پرستو کې د عملیاتو وروستو سلورما ډرون حمله کې ویل کیږي د امنیتي چارواکو لخوا په مختلف مطبوعاتو کې رپورټونه دي چې و مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د دغه د حکومتي داوو یا د امنیتي چارواکو داوو پخلی آزاد خبریالان نشي کولی ځکه چې دوی دغه سیمې ته نه پرېښودل کیږي او د قبایلي سیمو خبر یا خو د طالب وسلوالو لخوا ملاویږي یا بیا د پوز لخوا چې کوم معلومات شریک کړي شي هغه مطبوعات خپروي. د روسي ډرون حمله کې څه قسمه معلومات دي کم سيزونه د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیټنی تر رسیدلې دي تفصیل یې د دې لخلي اورو.
امریکایي په پیلا تجسس او الوتکو نن غرمه په یاد سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز دوا توغندي وداخل چې پکښې 15 کسان پټک مړه او دوا پراجلی سیوی. تر هغه وروسته پراجلی سیوی دواړو کسانو مرګ ته غاړه ورکړې. دا هم وای په وژل سیوی کسانو کې دوا مقامی چې یو کمانډر عمر له نامه سره پیژندسي او درې ازبکیان خارجیان شامل دي چې د صحیح حافظ ګلپاتر ډلې سره تړاو لري. برتانیا خبری اداره رایټر ته د سیمه یو ځای تن هم د ډرون حمله پخلی کړی. په شمالي وزیرستان کې تیرې میاشتې په 13 نیټه د تخیل سیمه کې ډرون حمله تر سره شوې او تر هغه وروسته ورځې مخته په 14 نیټه د ډرون حمله خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي وو خو خارجه چارو وزارت پخلی نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون حمله په داسې حال تر سره کیږي چې په 13 جون میاشتې له 15 نیټې راسي د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي. تیر ورځ په اوسپه د تخیل سیمه کې د هوایی بمبار په نتیجه کې دیش وسلوال د وژنې دعوا کړې وه چې ازبکیان خارجیان یې تفل. په داسې حال چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد عملیات روان دي پوښتنه دا پیدا کیږي چې په وروستیو کې حکومت پر ډرون حملو نیوکې کولې او د خپلواکۍ تیری بللی. آیا دغه ډرون حملې په شمالي وزیرستان کې په روانو عملیاتو نړۍ باور نه کوي یا بیا ترهګري په ختمولو کې د هیواد ملا تړي دي؟ خبریال قهار زلمی په دې اړوند وایي.
زما په خیال باندې دواړو خبرو کې لګ لګ وزن شته خو اولنۍ خبره کې زیات وزن دار دی چې دنیا چې دا د پاکستان د اپریشن نه خوشاله نه ده او دا یقین لري چې پاکستان صرف هغه خلکو خلاف اپریشن کوي کوم چې د پاکستان حوالے سره حملے لري حملے کوي کوم چې د امریکای یا افغانستان کې حملے کوي دا غي واره کې پاکستان سیریس نه ده. دا خبره ثابت شو چې ازبک یا بارنی ټرستان یا القاعده هغه د ګلبادر سره ناشتي او د سرکار په حفاظت کې ناشته.
بلخوا ډیر اسماعیل خان سرواکی وای امنیتی سرتیرو کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې وسلوالو په ضد پلټنې عملیات تر سره کړي چې پکښې نه شکمنو کسانو گرفتاری مخې ته راغلي چې زیاتره په ډیره اسماعیل خان جیل تیر کال مرید تر سره کوونکي یادوي او له دوی څخه وسله نیولو څخه هم ویلي. په یاد سیمه کې دوه ورځې مخته د صوبې حکمران ډلې پاکستان تحریک انصاف ځای مشر فقیر جمشید په یوه ریموټ کنټرول چاودنه کې وژل شوی وو. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو ډیره اسماعیل خان
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د یوې اندازې تر مخه 15 اویا فیصدی ښځې دا وخت د بنو په دغه کډوالو کیمپ کې د ژوند د سختو حالاتو او د ذهني فشار د یو شمېر ناروغو سره مخ دي. دغه زنانه وایي چې د شپې خوبونه یې نشته، هر وخت یو نامعلومه یېرې کې ژوند کوي او داسې ورته لګي چې بس اوس به وبدلی شي. د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی دغه کډوالو کې د زنانو د ذهني صحت او فشار په اړه باندې د صوبایي کمیشن لخوا یو تفصیلي رپورټ هم ښکاره کړی شوی دی. دغه رپورټ کې څه تفصیلات دي، د سادیه قاسم شاه په دې رپورټ کې اورو.
ویمن ان ایمرجنسیز نومي دغه رپورټ کې ویل شوی دی چې په بیړني حالاتو کې د خپل کورونو نه راوتلي دغه خزي د نفسیاتي او معاشي مسلو ښکار دي. دغه رپورټ وایي چې سلور میاشتو کې 200-300 نه د پاسه خلکو نه په کیمپونو کې تپوس پوښتنې کړې دي او د دوی د مسلو په حق له دغه رپورټ جوړ کړي. امنا دورانی چې دغه صوبایي کمیشن سره کار کوي د دې رپورټ په حق له دیو رادیو ته دا ویل،
نو مونږ چې هغه خلک چې په کیمپونو کې دي او هغه ځې چې اوس واپس تللی دي او هغه ځې چې په هوست کمیونټیز کې لکه چې خبر یا سوات یا اخو دي خو سیټلډ ایریاز کې اوس پاتې شوی دي، هغه کیټګریز مونږ سټڈی کړی دي او هغه کې مونږ ته ډېر سټرایکینګ فائنډینګز راغلي چې د تعلیم حواله سره، د صحت حواله سره، د دغه سیاسي دغه حقوق دي دغه حواله سره مونږ ته دا معلومه شوې ده چې ټیک د ډیسپلیسمنت یا د بیکوره کېدو اثرات ډیر خراب وي، د زیات چې کوم اثر پریوته هغه د خزو د سایکولوژیکل هیلت باندې یا دغه نفسیاتي چې کوم صحت دی هغه باندې ډیر زیات اثرات دي. دغه چې کوم ریپروډکټیو هیلت مونږ ورته وایو چې یا د مور او د ماشوم چې کوم صحت دی، یو خزه چې کله ماشوم پیدا کیږي او خزه چې کله بیمار وي نو هغه دوران کې چې کوم د هیلت سرویسز پوری ولی چې داخلك چې کله بیا بې کوره شي راشي داسې علاقو نو دي کې دا روجانې چې دي خپل کور نه یا کیمپونو نه بهر وزي یا هسپتال ته لاړ شي یو طبي سهولت هغه کې نو دا یو داسې شی دی چې مونږ ته مخې ته راځي.
د دې رپورټ تر مخه 92% خزو تر مخه دوی د بد امنۍ او د جنگ د لاسه بې کوره کېدو نه پس مالی مسلو سره مخ دي او په امداد باندې دوی گزاره کوي. 45% داسې خزي هم وي چې د بیکوره کېدو نه پسې د خاوندانو بد رویه هم کتلې ده، کوم چې د هغوی تر مخه مخکې دوی نه ولیدلې. هم دغه رنګ څه 80% بیکوره ښځې د سخت رواج یا د غربت د لاسه ډاکټر ته چیک اپ لا تلو له هم محرومه پاتې شوي، ځکه څه 40% د ښځو بچي هم ضایع شوي او د 44% ناجوړه میندې جوړېدونکې ښځې د سفر او د بیکوره کېدو سختو د لاسه د صحت مسلو سره مخ شوی وي. خو امنا دورانی وایي چې کوم خلک مخکې د تعلیم اهمیت نه بې خبره وو او د دغه سهولتونو نه محرومه وو هغوی کیمپ کې د خپلو بچو له تعلیم سهولت نه پس اوس تعلیم خوښوي.
دا پته ولګی چې تقریبا 2.5% یا فیصدی چې کم خلک دي هغوی وایي چې زمونږ د ماشوم جنکې چې دي هغوی تعلیم ماشاءالله روان دي، نو دا مونږ د پاره یو ډېر ښه خبره ده.
د ښځو حقونو لپاره قائم صوبایي کمیشن د رپورټ کې تجویز کړی دی چې د بیکوره خلکو لپاره قائم شوی کمپونو کې د جنگ او بد امنۍ ښکار بیکوره ښځو لپاره هم سه حکومتي امدادي سهولتونه پکار دي او داسې سټاف هم کمپونو کې پکار دي چې د ښځو او د جنکو حقونو او تحفظ لپاره په دغه ګران وخت کې د هغوی مدد وکړي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خپرونې تر واشنگټن ڈی سی نه افغانې د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین موږ سره استودیو راغلی. دوی سره خبرې اترې کوو. خوړومبې ستاسو پام راګرځو افغانستان کې. پرون د افغانستان د یو پوځي لخوا په پوځي جامه کې په نړیوال ځواکونو ډزې شوې دي. دغه رپورټ د کمال سادات د ډیو ریډیو خبریال د کابل نه رالیږلی ده او بیا افتخار حسین سره په دې حق لباندې خبرې اترې کوو چې د امریکې څېړونکي او په نړۍ کې په نړیوال مطبوعاتو کې سره راغلي دي. د کمال سادات د رپورټ ته وکړه.
د امریکایي افسر په اړه د امریکې دفاع وزارت تایید کړی ده چې دا افسر چې د تورن جنرال رتبه یې لرله هارډوډ گرین نومیږي او دا له 2000 لومړي کال رئیس یې لکه نه چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته تللی دي تر ټولو د لوړې رتبې فوزي افسر دی چې وژل کیږي. د پینټاګون ویاند جان کروبی دا خبره هم کړې ده چې د دغه پیښې په اړه د ایساف او افغان ځواکونو لخوا په ګډه سره تحقیقات روان دي تر څو معلومه شي چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده. که څه هم په اړه یې لا هم پوره جزئیات نه دي خبره شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شوي برید کې یې درې افغان فوزیان هم ټپیان شوي دي. له بلی لوري دا برید افغان جمهور رئیس حمید کرزی هم په سختو ټکو سره غندلی دی او دا خبره هم کړی ده چې دا د هغو خلکو کار دی چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د امریکې سفارت شوی برید غندلی او دا یوه تراژیدي بللې ده او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش هم دا برید غندلی او ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې مهم رول لوبوي او په دې هیواد کې د امن د راوستو دپاره افغان فوځیان روزي. که څه هم تر اوسه پورې د دغې برید پړه چا پر غاړه نه دی اخیستي، خو طالبانو د هغې برید کوونکي چې دا برید یې کړی دی ستاینه یې کړې ده. خو دا چې ولې داسې پېښې رامنځته کېږي په اړه د پکتیا ولایت پخوانی پولیس افسر او د امنیتي چارو کارپو جنرال ایوګل سلیمانخیل وایي چې درې علتونه لري. یو دا چې د حکومت د مخالفینو له لورې ځینې کسان په امنیتي لیکو کې ځای پر ځای شوي دي چې بیا داسې بریدونه کوي. جنرال سلیمان خیل دا خبره هم وکړه چې دریم علت دا هم کېدای شي چې کوم فوځیان چې په امنیتي لیکو کې ګمرل کېږي د هغوی په اړه سمې پلټنې نه کېږي او نه هم ترې کلک ضمانتونه اخیستل کېږي چې په نتیجه کې بیا داسې پېښې رامنځته کېږي. نوموړي زیاته کړه چې که دغو او نورو مهمو ټکو ته پام وشي، خود به خود د داسې پېښو ګراف ټیټېدای شي. په نړیوالو ځواکونو باندې دا لومړی برید نه دی چې ترسره شوی دی. له دې وړاندې هم په لسګونو ورته بریدونه شوي چې په نتیجه کې یې په لسګونو بهرنیو فوځیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي ده. خو په داسې بریدونو کې وروستو له هغه کموالی راغی چې له امنیتي لیکو نه شکمن کسان وویستل شول او همداشان چې نوي څوک امنیتي لیکو ته ځي له هغې د وفادارۍ کلک ضمانتونه هم اخیستل کېږي. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، هم په دې پیښه باندې څېړونکي څه نظر لري؟ ځکه چې په امریکا کې مطبوعات دا لیکي چې افغانستان جنگ په امریکا کې په ولس کې ډېر رستو شوی دی او خلک په دې باندې ښه نظر نه لري او غواړي چې امریکني ځواکونه د افغانستان نه زر تر زره روزي، او په وروستو کې بیا د امریکې او د افغانستان د چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامخته شوی و. خو تازه پېښه باندې افغان صدر حامد کرزی هم سختې نیوکې کړې دي او اندېښنې یې څرګندې کړې دي. امریکني څېړنکاران سوی سکاټ سمیت او احمد ماجد یار چې د تھینک ټینک سره تعلق لري دغه څېړونکي دي. د ډیوا ریډیو زموږ همکار افتخار حسین ورسره خبرې اترې کړې دي. موږ سره سټوډیو کې دی، په خیر راغلی افتخار.
ډیره مننه، ډیره مننه ارباب محمود علی. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې امریکایي او نړیوال عسکر د افغانستان نه به روان کال اخر پورې اوزي. ولې 9300 شمیره د امریکایي عسکرو به په افغانستان کې پاتې کیږي چې افغانستان ځواکونه تربیه کړي او ورسره نور کومک هم جاری وساتي. په داسې حال چې راتلونکي وخت کې به هم امریکایي او د افغانستان عسکر په یو ځای کار کوي، دا بریدونه څومره د فکرمندۍ وړ خبره ده. دا پوښتنه چې کله مونږه په واشنگتن کې د سړینې ادارې یو ایس آی پی یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس په افغانستان کارپوه سکاټ سمیت نو کړه، نو دوی وویل د دغه رنګ پیښو واپس راتګ یعنی بیا واقع کېدل ډیره د زیان خبره ده. ډیوا راډیو چې کله د دوی نه وپوښتل چې آیا دا به د افغانستان د عسکرو په تربیه څه اغیز وغورځوي په راتلونکي وخت کې، نو د دوی ځواب داسې و:
Inevitably put a certain amount of distance between the trainers and the people that they're training, and this will make it probably a less effective training operation.
دا به د تربیه کوونکي یعنی امریکایي عسکرو او د تربیه اخیستونکي یعنی افغان قواوو ترمنځ فاصله زیاته کړي او دا به یو کم اغیز لرونکي د تربیه عمل جوړ شي. افغانستان کې دغه رنگ پیخي چې امریکایي میډیا کې ورته په انګریزي کې گرین ان بلو اٹیکس یعنی د شنې وردې اغستونکو لخوا د اودی وردې اغستونکو پر ضد بریدونه دا په کال 2012 کې ډیر زیات شوی او بیا نړیوال عسکر افغانستان کې وایي چې دوی ځنې حفاظتي ګامونه پورته کړل او دا تر ډیره حده پورې کم شول. آیا د دې وجوهات څه دي؟ ډیوا راډیو چې کله په واشنگتن کې د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ ته وسړن کار نه د چا تعلق چې په خپل افغانستان سره دی احمد ماجدیار نه پوښتنه وکړه، نو دوی ویل
The Taliban has been responsible for only about a quarter of insider attacks, and most of such attacks have had other reasons like personal grievances, disputes
په سلورو کې صرف یو برخه داسې ده چې پړی طالبانو منلې ده چې دا د دوی تنان وو چا چې دا کار کړی دی. ولې باقي ځانګړې وجوهات لري چې پکې کلتوري فرق او ذهني ناروغي د غرنګ وجوهات پکې شامل دي. سیړونکي وایي چې د افغانستان د پوه سمه تربیه ډیره ضروری ده ځکه چې دا به د خپل هیواد د امنیت ذمواري په خپلو لاسو کې اوسخلي او دوی ته به چیلنجونه هم ډیر وي، نو باید چې دوی خپلې ذمواري په ښه توګه ترسره کړي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com.
دا ولر واسا وسا خراب ده
تو عمر زیاتون کا
عمر سے زیاته
خلک کوئی بھی بیرات لگیا دا وی چې منډه وخینو بیا بری عمر زیات شي.
خدای شاته یو تحقیق شوه دے ارباب عدل د امریکا د سه
سامر وختا
سټوډیو کې منډه مو ها تازه بهر بوزم دفتر کې چاته
تحقیق سوې
تحقیق دا وی چې لکه هغه خلک چې هغه ایکسرسایز کی کم خلک چې جوګینګ کی کم خلک چې ډیر زیاته منډه وهي
ما خو سارو خطا
نو دا هی د عمر نسبتا د نور خلکو په نسبت باندې زیات وي ځکه دا صحت مند وي. دا تحقیق کې نور سمو هم
خبرې ما کاسه می سارا خطلې
نه نه سره سانه در خطلې
عمر باندې زیاتیږي
تل دل نه منډه در کوم خیر دی ورته. د بیبي د فوزنجم بیبي د غیر رپورټ راخته چې د تحقیق کې څه ویلې شوې دي چې منډه وهل ایکسرسایز کول سمرا د یو بندا عمر زیاته
ولې چې منډه وو
ک چرته خ صحت مند ژوند او په ژوند کې سوکاله سیوا په لاس راځي نو څوک به وي چې ور منډه ونکړي. نو ساينس پو هوايي چې په خپل منډه وهل هم هغه سیس دي چې دا فائدې دي بند تر لاسه کول شي. دغه سیړنه چې په 15 کالو خوروه د 55 زرو نه سیوا د بالغ عمر کسان پکې شامل کړي شوی وو او وکته شو چې کوم کسان پکې باقاعدګۍ سره منډه وهل واله وو نو د هغه ټولګي په سلورو کې یو برخه دا سیوا چې د سکه قسمه د ناروغتیا له وجې هم د مړونی خطر ورته کم و په نسبت د هغو کسانو د ټولګي چې منډه وهون کې نو او د منډه نو وهون کې ټولګي په نسبت د منډه وهون کې کسانو په ژوند کې د اوسط پتوګه درې کالا سیوا توپ هم ولیدې شو. ډي سي لی لووا سټیټ یونیورسيټي کې د کینزیولوژي یا ساينس اف موومنټ پروفیسر دی او دغه سیړنه هغه د خپل ملګرو سره یو ځای کړی و. نو وړې وای چې د منډه نو وهون کې د ټولګي په نسبت منډه وهون کې ټولګي د پاره د سکه قسمه ناروغتیا له وجې د مړ کې دوه خطر کې 10% پورې کمی وکته شو. هغه ناروغتیاګانو کې د زړه دوره، فالج او کینسر هم شامل وو. لا دا چې د زړه د دورې او فالج نه خو د منډه وهون کې ټولګي د پاره د مرګ خطر کې 15% پورې کمی ظاهر شو. دغه سیړنې نه دا هم معلومه شو چې دې سره څه خاص فرق نه پریوزي چې څومره تیز منډه څوک وهي، څومره فاصله پورې زی او څومره زر زر داسې کوي. کوم چا کسانو چې پرو منډه وهلی وه او په هفته کې یو یا دوه وار داسې کړی وو نو د هغو د پاره هم ذکر شوي فائدې نږدې هم هغه رنګ وي بس څرنګه چې تر زیاتې فاصلې پورې د تیز منډې وهونکو د پاره وي. پروفیسر سیب
وایي
چې مونږ دا هم وکتل چې دغه د منډې وهلو په فائدو باندې د مودې د اوږدوالي یا لنډوالي ساسر غورځيږي. نو کوم چا چې تر څه شپږو کالو پورې باقاعده په یو مخ د منډې وهلو عادت جاري ساتلی وو نو هغو د پاره دغه فائدې نورې هم زیاتې وې. نو د ډاکټرانو صلاح دا ده چې څه تر 15 کالو پورې عمر لرونکو ته پکار دي چې په هفته کې تر 1.5 منټو پورې د درمیانې تیزۍ یا سختوالي والا ورزش ضرور کوي او که دا نه وي نو تر 15 منټو پورې د منډه وهلو والا ورزش خو بیا کوي کوي هغه روبي او کتیزه هم دغه د ښه صحت لرلو راز دی.
رانو ریدون کتا سو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرونی تا دا واشنگٹن ڈی سی نا اغواق کیا دا پاکستان پا مرکز کے سکس مک سیاست روان دے پدے باندے دا خیبر پختونخوا اقلیتی رولی سا نظر لری دا غطول رپورٹو نمون سرا پا دے خبرونی کے شامل دی دا غصی ایبولا وائرس سے دا غربی افریقی مختلف حوادون یہ زپلی دی ویلی کی گیچ نائجیریا کے پینزن نوے کیسونه رامسته شوی دی او دویم کس هم ساور کړی دا دغه رپورټونه موږ سره په د خبری خپرونې په دې برخه کې شامل دي. دا غیر وروسته به صداقت جان راځي د اقتصاد او د پیسو د ارزانې په وخت کې پیسو قیمت راغورځېدلې دی شاین ګران شوی دی دغه ټول به تاسو سره په هلو ویو پروګرام کې شریک کړی وي. ډیوه ریډیو اوریدل مه هیروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
منوریدونکو ستړی مشه دا وائس آف امریکا د ڈیوا ریڈیو ما خمنه خبرونه دی او یو ځل بیا تاسو پام را ګرځو تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې یوې بلې ډرون حملې نږدې و مشکوک ترهګر بشرې دي. رپورټونه وایي په حمله کې درې ازبک هم وژل شوي دي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون حملې په داسې حال تر سره کیږي چې پوز تیر جون میاشتې له 15 نیټې راسي د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي.
د امریکې فوجي مرکز پینټاګان منلې ده چې افغانستان کې د یو افغان فوجي په ډزو کې یو امریکایي جنرال وژل شوی دی چې افغان څېړونکي د دغه پیښو یو علت د افغان ځواکونو په اړه د پلټنو کمی ښایي.
جنرال سلیمان خیل دا خبره هم وکړه کوم فوجیان چې په امنیتي لیکو کې ګمرل کیږي د هغوی په اړه سمې پلټنې نه کیږي او نه هم ترې کلک ضمانتونه اخیستل کیږي.
او د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشرانو ته نورو اکثره سیاسي ډلو ویلي چې د پخوانی کرکټر او تحریک انصاف مشر عمران خان په احتجاجي مارچ کې به برخه نه اخلي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو پرون د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د لیدو وروسته ویلي
درنا یا لانگ مارچ جمهوریت خدا شي دونهي کو دین داغه کې چې حکومت ختم شي نو هغه بیا د جمهوریت هغه تقاضي نه پوره کوي.
اوس ورنه کو د دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په یوه حمله کې و مشکوک توندلاري بجل شوې دي. د رپورټونو تر مخه د شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل کې ډرون نه په یو کور او ګاډي سلور میزایلونه داخل شوي چې په کې شپږ و مشکوک توندلاري وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي هم دي. شمالي وزیرستان کې د امریکایي بے پایلټ جاسوسي الوتکو دغه حمله په داسې حال کې شوه چې په سیمه کې د پاکستان پوس هم د مقامي او غیر ملکي ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې په کې د سلګونو وسلوالو د وژلو دعوی کیږي.
پاکستانی طالبانو خبریالانو ته دا خبرداري ورکړه دي چې طالبانو یې نیوکه که په طالبانو یې نیوکه و نه درولې نو د حملو سره به مخ شي. د طریقې طالبان پاکستان د قبایلي سیمې ممندو طالبانو په یو پیغام کې د خبریالانو د خوندي ساتلو تنظیمونو ته لیکلي دي چې خبریالانو ته به آینده کې د ستومانه کېدو موقع نه ورکوي. د خبریالانو تنظیمونو یا د اغوی د خوندي ساتلو ادارو د طالبانو دغه وخت ته کم سبب نه دی ویلي او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن په اړه حال یوازې فوز ورکوي. دغه سیمو ته پوز خبریالان نه پرېږدي او نه هم خبریالان د پوزي داوو پخلی کولی شي. اخوا په بلوچستان کې هم د خوزدار خار پریس کلب کې د ځنو غواښونو وروسته دغه پریس کلب نن تړلی شوی دی. په بلوچستان کې پوز بلتون غوښتونکو بلوسانو پر ضد دا وخت جګړه کې بوخت دی. او د پښتونخوا صوبې واکمنه ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مرکزی حکومت ترمنځ روانې سیاسي کشالې په سر نن وزیر اعظم نواز شریف د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړې دي او په 14 مارچ د عمران خان لخوا کېدونکې د لانګ مارچ په اړه یې سیاسي لارو چارو او دغه لانګ مارچ سیاسي پس منظر باندې بحث کړی دی. په دغه مهال نواز شریف د مخالفو ګوندونو غړي خورشید شاه سره هم په دغه موضوع تفصیلي خبرې اترې کړې دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې څنګه تاسو ویل ارم شہزاد چې احتجاج به کوي خو خیبر پختونخوا کې چرته چې تحریک انصاف حکومت لري هغه ځکه چې سکر ورولي س نظر لري دغه رپورټونه هم موږ سره شامل دي. ګران اوریدونکو دغه به تاسو ته پیښ کوو. بل یو خبر چې د پاکستان د دفاع وزیر هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي چې دوی د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته محفوظ لار ورکولو باندې خبرې اترې کوي. په پاکستان کې پخوانی پوځي مشر چرې هم عدالت ته نه دی راغلی او دا ډومبې ځل چې یو پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف عدالت ته وړاندې کړی شوی دی او دی دا وخت د غتارې د تورونو سره مخامخ دی.
نن په پېښور ښار کې د نامعلومه وسله والو ترهګرو لخوا د سکھ کمیونټي سره تعلق لرونکي درې دوکاندارانو باندې د خونړي برید یوه هڅه شوې ده چې پکې د رپورټونو تر مخه یو سکھ وژل شوی او دوه نور جوبل شوي دي. دغه پېښې وروسته په پېښور ښار کې ژوند کوونکي سکھ برادرۍ لخوا د پېښور جی ټي روډ بند کړی شوی و.
افغان صدر حامد کرزی او افغانستان کې نورو سفارتکارو تیر ورځ په نړیوال ځواکونو حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. تیر ورځ افغانستان د امنیتي ځواکونو یو تن په پوځي جامه کې په نړیوال ځواکونو ډزې کړې وې چې له امله یې د امریکې یو پوځي مشر وژل شوی و او نور پوځیان ژوبل شوي هم وو.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل لخوا په عراق کې اسلامي ترهګر ډلې باندې غږ شوی دی چې د اقلیتي ډلو پر ضد تشدد د پیښو څخه د لاس واخلي. ګنینو د نړیوال قانون تر مخه باور نه د بشري حقوقو د سرغړونو پوښتنې کیږي.
او نایجیریا چارواکو په ایبولا ککړ د نوو 59 کیسونو او د دویم کس د وژنې پخلی کړی دی. د نایجیریا د صحت وزیر وی لایبیریا نژاد امریکنې نرس چې د ایبولا د ړومبنی مریض علاج یې کړی و هغه ساور کړی ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه اغواک کیږي. د پاکستان په مطبوعاتو باندې دا وخت د ټولو مهم خبر دی. هغه لانگ مارچ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې خیبر پختونخوا کې حکومت هم لري هغه وایي چې په اسلام آباد کې به لانگ مارچ کوي. دغه مطبوعاتو کې د پاکستان په مطبوعاتو کې په دې باندې خبرې اترې کیږي. د ډیوا ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد د تحریک انصاف پخوانی غړي چې وزیر هم پاتې شوی شوکت یوسفزی سره خبرې اترې کړې دي چې دوی څه قسمه د مارچ لپاره تیاری نیولې دي. تفصیل یې اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې اورو.
د تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کې مرستیال مشر او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي چې خیبر پختونخوا کې دوی د اولس خدمت کوي ځکه خلک د دوی سره ملګرتیا هم کوي او دغه وجه ده چې دوی به په 14 اگست اسلام آباد ته 100,000 نه زیات تنان بوزي.
ان شاء الله کوشش وکړو چې دلته نو څو زیات خلک چې دي اسلام غیر بوزي زمونږ ټارګټ چې دی 100,000 نه زیات ده. په هر صورت به دي ځان رسوي اسلام آباد ته. ان څه خو ډېر خلکو ریجستریشن د وړاندې زمونږ مختلف الکو کې موږ ریجستریشن کې لګولې دي چې څو چا دا ګرځ باندې اسلام آباد دي چې په بل غوړې او خپل نمونه دي چې درس کې ځان زمونږ سره لګیږي. دا خو ان شاء الله مخکې د څومره چې جلسې شي دا شي د ټیک ټاک تعداد کې خلک تلل.
خیبر پختونخوا کې په تحریک انصاف حکومت نه یوازې مخالفه ګوندونه بلکې عام خلک هم سخت نیوکې کوي او وایي چې دوی د ولایت سره کوم لوزونه کړی وو هغه دوی تر اوسه پوره نه کړلو. ولې د دوی په مقابله کې د پنجاب حکومت د خپل سرخال لاهور کې یو شمیر پروژې پیل کړې وي او یو کال کې دننه هغه پوره هم شولې. د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا سیکرټر رحمت سلام خټک وایي چې تحریک انصاف خپل لوزونه نشي پوره کولی ځکه هغه خپل حکومت ختمولو لپاره بهانې لټوي. بلخوا د تحریک انصاف لخوانه په اسلام آباد کې 14 اگست باندې احتجاج مارچ کولو اعلان په وجه په هیواد کې سیاسي ګرموالی ورځ په ورځ زیاتیږي او د میډیا راپورونو تر مخه مرکزی حکومت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ته ویلي دي چې دوی د عمران خان په دې خبره راضي کړي چې هغه خپل اعلان واپس واخلي او د دغه په بدل کې به مرکزی حکومت نه یوازې خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی ټول بقایجات ورکړي بلکې د صوبایي حکومت نورې غوښتنې به هم پوره کړي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
منو ریگن کو شنوندگان تاسو خبري چې نن سبا په مطبوعاتو کې د پښتونخوا صوبې واکمنه ګوند د تحریک انصاف مشر عمران خان او د مرکزی حکومت ترمنځ دغه سیاسي کشاله ډېره زیاته لیدل کیږي. هم په دغه اړه نن نواز شریف د بلابلو سیاسي مشرانو سره یوه غونډه کړې ده او په 14 مارچ باندې د عمران خان لخوا د لانګ مارچ دغه دړکې په اړه باندې سیاسي پس منظر د امنیتي لارو چارو او په دغه اړه د سیاسي مشرانو د دغه ګوند سره د ملګرتیا په اړه باندې او د مرکزی حکومت سره د اودریدو په اړه باندې تفصیلي خبرې اترې کړې دي. پری ولایت نور تفصیل وړاندې کوي په دې موضوع.
د سیاسي تناو خاتمه لپاره د پیپلز پارټي شریک چیئرمن او د ملک پخوانی صدر آصف علي زرداری هم خپل هلې ځلې توندې کړې دي. او آصف زرداری د وزیر اعظم نواز شریف او تحریک انصاف قائد عمران خان سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې ده او دوی ته د صبر او زغم نه کار اخیستو مشوره ورکړې ده. مبصرین موجوده حالاتو کې وزیر اعظم نواز شریف او د سیاسي ګوندونو ترمنځ مشاورت ډېر مهم بلي او دوی وایي چې د لوی سیاسي ګوندونو لخوا جمهوري نظام د دفاع په حمایت کې اعلان سره د وزیر اعظم نواز شریف پوزیشن مضبوط شوه دی. د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات نرستو د کامی وطن پارټي مشر آفتاب شیرپو ویلی دی چې احتجاج کول د عمران خان آئینی حق دی، خو د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یو غیر جمهوری او ناجایزه مطالبه ده.
دا آئی ڈی پیز دا چھے کم انخلا شوی دا او اغوی بے یارو مددگار دی، نو آیا دا بخنو چھے دا 14 اگست مونگا ٹولو اغوی سرا دا یک جہتے مظاہرہ کڑے وے او تلے وے بنو تاو کو دا نواز شریف یا کال ورکڑے وے چیارا سنو میں دے زرازہ چی ٹولل تلار سو دا ماں پخیل منگا پخبلو پا آغا وسائل سر با تلو والتا و یک جاتے مزارہ با مکڑے وے دا غیبا یو خپل اثر ہو خو کمی پوری چی دا عمران خان دا تعلق تے چیارا درنا یا لانگ مارچ نو جمہوریت خدا شی دونائی دیکھ اس آغا نشتا کو آغا دین داغ کے چیرا حکومت ختم شی یا بل صدا سے اگر شی نو آغا بیا دا جمہوریت آغا تقاضے آغا بیا نہ پورا کی.
بلخوا د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات شروع کول لپاره د ملک مختلف سیاسي مشرانو ترمنځ مشاورت عمل هم دوام لري او په دې ترڅ کې نن په سرخار اسلام آباد کې محمود خان اچکزی او کامی سملې کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق سره ملاقات کړې دي. دغه ملاقاتونو نرستو میډیا سره خبرو کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق موجوده سیاسي صورتحال باندې تشویش څرګند کړ او د ټینګار وکړ چې د سیاسي تناو ختمولو یوازینۍ لار مذاکرات دي.
سچویشن ایک بند گلی میں ہے بالکل، تو ان حالات میں لیڈرشپ کا فرض ہے وہ راستے نکالے.
دے وای چې سیاسي پارټیان یو خواکه د جمهوریت نظام په تسلسل متفق دي، نو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې دا وخت ملک د یو لوی سیاسي بحران سره مخ دی او دا د سیاستدانانو ذمہواری ده چې د دې بحران د خاتمه لپاره خپل کردار لوبوي. سرګند دی وی چې تیر ورځ د تحریک انصاف قائد عمران خان ویلو چې د حکومت سره مذاکرات وخت تیر شوی دی او د دوی اوس صرف یو مطالبه ده چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او ملک کې نوې انتخابات وشي. عمران خان دړکه ورکړې ده چې دغه مطالبه پوره کېدو نه بغیر د دوی احتجاجی لاریون د اسلام آباد نه نخوریږي. بلخوا د پنجاب حکومت اولس د ریاستی ادارو خلاف راپارولو په تور د پاکستان عوامی تحریک چیئرمن ډاکټر طاهر القادری خلاف مقدمه درج کړی ده. پاکستان عوامی تحریک هم د تحریک انصاف په شان د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ضد احتجاجی لاریون اعلان کړی دی، خو ګوند لا تر دې دمه د خپل لاریون نیټه نه ده اعلان کړې. تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک تور لګولی دی چې حکومت د دوی احتجاجی تحریک ناکامولو لپاره د دوی د حمایتیانو په انتقامی کاروایانی کوي او د پنجاب پولیس د دوی د کارکنانو د گرفتاری لپاره زی په زی چاپی وخی. د اسلام آباد سره لګیدلی د پینډی خار یو اعلی پولیس چارواکی مطبوعاتو ته تصدیق کړی دی چې د پولیسو سپیشل برانچ د پینډی د تحریک انصاف د 300 زیات کارکنانو فهرست تیار کړی دی، خو د دوی د گرفتاری فیصله لا نه ده شوې. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
په گرانو که دمان اردن کو سنگی تاسو پا خبرونو کی واردل چه نن پا پی خبر خار کی در نامعلوم و اسلوال و ترهگر و لخوا در سیک کمیونیتی سر تعلق لرون که دری دکاندارانو بانی در خونری برید حسه شوی دا چه پکی یو تن وجل شوی او دو دا وقت سخت جو بل حالت که پا اسپتال کی دی در سنوبی زل نده چه پا پاکستان کی شیعه او دا غشانت احمدی فرقی سر تعلق لرون که دا مسیحی برادر او اس د سکھ برادر دغه خلق په نخه کیږي د پاکستان د حکومت لخوا تر دې دمه په پاکستان کې ژوند کوونکو دغه اقلیتی ډلو یا نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو دغه خلکو ته تحفظ نه دی ورکړی شوی. هم په دغه اړه د پاکستان آل پاکستان مائنورٹی ایسوسیشن مشر ہارون سربدیالو ویلی دی چې اقلیتی ډلو ژوند تحفظ ترهګرو پر ضد ګامونو اغستو کې دا خبره واضح ده ښکاره ده چې د پاکستان حکومت ناکامه دی. سو تزیه وربانه را مخته شوی دی په دغه پیښه باندې زموږ خبریال ریاض حسین روان دی کې دی رپورٹ کې.
د آل پاکستان مائنارټیز یا کم شمیره طبقو مشر هارون سربدیال ډیو ریډیو سره د خبرو په محل ویل چې ورځ په ورځ په کم شمیره طبقو کې د تحفظ د نه ملابېدو په احساس کې اضافه کیږي.
ہم تشویشناک حد تک جو ہے عدم تحفظ کا شکار وہ اس وجہ سے ہیں، کبھی بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہونے والوں کو پکڑا نہیں گیا، گرفتار نہیں کیا گیا، قانون ہونے کے باوجود قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا.
دیوائی چی پدے احساس کے پدے وجہ ہم اضافہ کی گی چی حقیقتا پدے ملک انصاف نہ ملاوی گی. وہ کم شمیر طبقو باندھے دا تشدد پہ خرامیاں سے کی گی حقوق پہ کے جن دلا سور کری خوبیا ہم دا قانون او آئین باوجود تروسا پورے حاگ خلق اوننی ولی شولی یا حقیقتا سزا ور نکلے شوا کم خلق چی پدا سے قسمہ پالیتون کی ککڑوی. زما خدا خیال چې په کمشمیره طبقو باندې حمله کول په ښکارا توګه د آئین خلاف ورزی ده. څومره قربانۍ چې د پاکستان خلکو ورکړي دي په هغه کې زمونږ مشران هم شامل وو، او څومره چې دغه خلک ځانته د پاکستان مینوال وایي هغه هم رمونږ هم د پاکستان سره مینه لرو او پاکستانیان یو. د سیړونو تر مخه د تیرو لسو ورځو راهسې په پاکستان کې په کمشمیره طبقو باندې دا اوم برید دی چې مخې ته راځي. د دې نه وړاندې هم په مرکزي ښار پېښور، ډېره اسماعیل خان، پنجاب او سند صوبه کې په کمشمیره طبقو باندې حمله مخې راغلی دی چې پکې هندوان، سیکان او قادیانان شامل دي. سیړنې وایي چې په پاکستان کې د عیسائی برادرۍ د عبادت په ځایونو او د هغوی د اوسیدونکو په مرکزونو باندې هم بریدونه کیږي. د ریپورټونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې یو د صوبایي اسمبلی غړی د سکھ برادرۍ سره هم تعلق لري، خو تر اوسه پورې د دوی د حقونو په حق له هغوی په اسمبلی کې اواز نه دی اوچت کړی. د هارون سربدیال وینا ده چې په کشمیره طبقو باندې حمله کول په غټه کچه باندې نه یوازې د پاکستان سټیټ ته نقصان رسیږي بلکې پر نړیوال سطح باندھے ہم دا پاکستان بدنامی کی گی.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹرینتھ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف ہم دن بدن جا رہے ہیں جبکہ ہماری جان بھی اس وطن عزیز پاکستان کے لیے حاضر ہے.
دیوائی چی دا سے قسمہ پالیتونا پاکستان کمزوری کوی، کم شمیر خلق ہم حوصلہ بیلی او دا ہوئی اعتماد ہم کمزوری کی گی. او کدا سے قسمہ حملے جاری وی نو بیا با خلق دا ملک دا پری خودو سوچونا شروع کری، او زو خدا خبر کوم چی سوک دے ہم دا خبر ثابت کری چی اقلیت د پاکستان په ضد کار کوي. کم شمیره خلک داسې خلک دي چې د پاکستان د آئین او قانون د خلاف ورزی سوچ هم نشي کولی. زمونږ ژوند او مرګ په دې هیواد پاکستان کې دی، او مونږ د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په پاکستان کې دغه اقلیتی او نورو مذهبونو سره تعلق لرونکي خلک پنه حقیقي دوی وجل کیږي، نو اخوا د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دغه پوزي اپریشن هم روان دی، او د خبريالانو ته او میډیا ته دغه سیمې ته د ورتلو اجازه نشته. او دغه وجه ده چې د پاکستانی طالبانو د قبایلی سیمې د ممندو طالبانو لخوا یو پیغام هم د دړکې په شکل کې دغه تنظیمونو او دغه خبريالانو ته ورکړی شوی دی. دې سره سره د خوزدار خار پریس کلب ته هم د زنو ترهګرو ډلو لخوا د دړکو وروستو دغه پریس کلب د روانو تر لسو ورځو پورې تړلی شوی دی. حمید سمسور زمو خبریال هم په دغه موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوزدار انتظامی چارواکی د دغه خبری پخلای کوي او ویایي چې د مطبوعاتو کلب د زورورو قبایلي مشرانو له دړکو وروسته کول پور لګېدلی دی. ځایي چارواکو وویل چې د اختر له مخه دلته د هندو له ژکیو تاجرانو خبري کانفرنس وکړي. دوی داسې نمونه په ګوته کړل چې پر هغو باندې تور ولګول سو چې دغه کسان له د غوا برای تاوان په پیښو کې ککړ دي او له دوی څخه د پیسو غوښتنه کوي. له دغه وروسته و ځینو خبریالانو ته دړکې ورکول سولې. د خوزدار د مطبوعاتو کلب یو عالي رتبه مشر وویل چې د مطبوعاتو کلب د تړلو پرته و دوی ته بله لار نه وله. هم له دغه کبله دوی دغه پریکړه کړې ده. په خوزدار کې دا دویم ځل دی چې د مطبوعاتو کلب تړل کېږي. تر دې وړاندې هم و دغه مطبوعاتو کلب ته دړکې ورکول سوي وې. د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر عرفان سید وویل
مظلومو کی آواز کو پہنچاتے رہیں گے. ہم نہ ان دھمکیوں سے گھبرانے والے ہیں بلوچستان کے صحافی, اور ہم اپنی آواز کو جہاں بھی ہوگا پہنچاتے رہیں گے. اس وقت حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحافی برادری تحفظ فراہم کریں.
موږ به د بېوزله خلکو ږغ به رسوو که ولوی بادار ته منظوره والا. له دغه ډول پیښو سره موږ له مخه هم مخامخ سوي یو. زموږ ډېر ملګري پر دې لار باندې موږ له لاسه ورکړي دي. موږ له دې دړکو څخه نه ویرېږو. د بلوچستان خبریالان چې چیرې وي هلته به خپل ږغ به ارومرو دوی رسوي. حکومت د دې مسؤول دی چې و خبریالانو ته تحفظ ورکړي. و د فاسد وزرم کال را په دی خوا په خوزدار کې و دولسته نزدې خبریالان وژل سوي دي. په 2012 کې د خوزدار د مطبوعاتو کلب جنرال سکتر عبدالله او د خوزدار د مطبوعاتو کلب محمد خان ساسولی هم په وژل سوو خبریالانو کې شامل دي. او دغه ډول د خوزدار د مطبوعاتو کلب یو بل پخوانی مشر ندیم ګورګوناړي ته د دړکو ورکولو وروسته د ده دوه ځوانان زامن هم د ناڅرګنده وسلوالو له لوري ووژل سو. د خوزدار یو ځایي خبریال وویل چې اوس په دوی کې ډېره ویره خوره سوې ده. دوی نسي کولای چې په داسې چاپېریال کې خپل کار ته دوام ورکړي. د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر وویل چې په تیرو لسو کلو کې دلته تر 15 زیات خبریالان د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل سوي دي. د خوزدار مرستیال کمیشنر وویل چې دوی د دغې پیښې نوټس اخیستی دي او د خبریالانو د تحفظ لپاره یې ګامونه اخیستل پیل کړي دي. څرګنده دی چې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په روان کال کې اعلان وکړی چې په بلوچستان کې د وژل سوو خبریالانو د تحقیقاتو لپاره دوی عدالتي کمیسون هم اعلان کړی دی او د وژل سوو خبریالانو له کورنۍ سره به مالي مرستې هم کوي. خبریالان وایي چې تر اوس مهاله پورې د دوی قاتلان نه دي نیول سوي او نه و چا ته سزا ورکول سوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
پام اوس راګرځو د لوبو په حالاتو باندې چې پاکستان کې دا وخت پاکستان ټیم راغلی دی. یو ډله پلاوی تللی وو په ګلاسکو کې کامن ویلت ګیمز وو لوبې وې. په دې کې 2 کسان د پاکستان نه تللي وو، خو دغه 2 کسانو صرف یوازې 4 میډلې یا جایزې ګټلې وې چې په یوم پکې د سرو جایزه نه وه. د دغه کمزورې پاکستان د پرفارمنس باندې پاکستان کې دننه سخت نیوکې کیږي چې حکومت لوبو ته هغه څه توجه نه ورکوي چې کم پخوا په ماضي کې دغه لوبغاړو د پاکستان لپاره کمی ګټې ترلاسه کړې وې. د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله د پخواني چمپیون قمر زمان سره خبرې اترې کړې او نور خلکو سره، کھلاړیانو سره، لوبغاړو سره یې خبرې کړې دي. یو تفصیلي رپورټ د حمیدالله نه اورو.
په ګلاسګو کې د دولت مشترکه د شلمو لوبو تننه د پاکستان 2 رکنی دستې یوازې 4 جایزې ګټلې دي او په دې کې د سرو یو جایزه هم نشته دی. پاکستان دغه جایزې د جوډو، ریسلنګ او باکسنګ په لوبو کې ګټلې، خو په 12 لوبو کې پاکستانی لوبغاړو برخه اخیستې وه. د کال 1998 نه پسته دا ړمبنې مقدمه چې پاکستان د دولت مشترکه په لوبو کې د سرو جایزه نه ده ګټلې. په دې لوبو کې د پاکستانی لوبغاړو پریوتی کارکردګي باندې ډېرې نیوکې روانې دي، خو د پاکستان اولمپک اسوسیشن په 2 ډلو کې د تقسیمېدو وروسته ماهرینو د کومې کارکردګۍ تمه هم نه کوله. د سکواش پخوانی عالمي چمپیون قمر زمان وایي یوې ډلې پکې خو د پاکستان هاکی ټیم په لوبو کې د برغ اصول ته نو اجازه کړې.
پوره نه د هاکی ټریننګ کیمپ لګېدلې و. پوره دا کته شهر دې کم اس کم یو ات لیست یو نیډ 1 ایئر ټریننګ ات لیست کم اس کم کنه درې بهر ملکونو ګورا اغي نن ختم شو کنه سبا نه د هاکی ټریننګ شروع شو فار نیکسټ اولمپک گیم. نل فیسیلیټیز دي تاسو فیسیلیټیز ماته وې فیسیلیټیز فیسیلیټیز دادي کې چمپیون لاړو بیڈمنٹن چمپیون لاړو اس زما تا سارا یارانه تا بوزو لګم دیس نه پیجن دی بار کې لاړو دلته دا کار سپورتس کې دا شې نه پکار سپورتس کې فیر گیم
د لوبته لیگل شیو دسته کې لوبغاړي کم او حکومتي چارواکي ډیرو د بیډمنټن کامی نمبر 1 د پیښور مراد خان د سر په دسته کې نو د غرنګ ډیر نور تکړه لوبغاړي د فیډریشن او اسوسییشن د اعلی چارواکو د خوخي او ناخوخي ښکار شول مراد خان وای
دا مې سوال چې یاره ډیر تکلیف کیږي انسان ته چې کم پلیئر یو خپل محنت کوي سحر مازیګر ټریننګ کوي او هغه د پاره چې کم دی یو بیا داسې رپورٹ راشي چې یاره تاسو دا ٹرائل نشي ورکول تاسو نشي دی نو پلیئر ډیر زیات چې کم دی هغه ته دا هغه ته دا مې یاره چې بس نور دینه بغیر یار زاړو گیم کوم که دا ما سره پہلا ځل نه دینه مخکې ما سره داسې کړی چې دې ٹرائل کې نیم هغه شي ټیم کې نیم وو
پاکستان په نړیوالو لوبو کې د برخه د پاره خوځي خو لوبغاړي هغه تیاریان نه کوي په کوم معیار چې د نور هیوادونو لوبغاړي تیار وي د لامبو او سیکلینګ فیډریشن چیرمین اظہر علی د تیاریانو په حق له ډیو ریډیو ته وایي
چار لاکھ روپے او گرانٹ رکھے صوبائی گورنمنٹ چار لاکھ کے خزنن سوا چے او سان سرے او سڑے او ساتما 20-30,000 او 50,000 نو 6 لاکھ دا آفس خرچہ شو نو زب ما جمان من سل گوم زب ای غی ایکٹیویٹیز بس کوما دا ایز نش دا صرف گپ تے او صرف اکسیجن ٹینٹ کے پرو دے دا ٹول سپورٹ دا پاکستان
سر جی تاسب ڈیر زیاد دے او دا دا تاسو کرے چا مراد دے دا کے پی او الگ دے او دا ٹول پاکستان ہوئی چے دی ایز دا چیمپئن 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 هغه کسان چې ټیمونه دلته پاتې شو او افیشل اتلی دی دلته مزو ده پاره
مطبوعاتی را پورنوای د لان بولینګ په لوبه کې د سکاټلند دننه دوه هغه پاکستانیان شامل کړي شي او چې هغه ته یو رستورانت چلوي د غرنګ په سویمنګ او ویټ لفټینګ کې هم د پاکستان د هیواد د سر لوبغاړي د نو بوتلو په مطبوعاتو کې را پورن راغلی وو حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
د کرکټ په حق لباندې وایي چې پاکستان سریلانکا ته ورغلی دی ډومبی ټیسټ کې پاکستان 218 رنزونه کړي څلور کلاریان آوټ دي اته اتیا اوورونه شوي دي یونس خان یو سل 33 رنزونه دي او اسد شفیق 55 رنزونه باندې ولاړ دی ګران اوریدونکو اوس د اسرائیل او فلسطین په حق له یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځو چرته چې د اسرائیل لخوا ډزبندۍ اعلان چې شوی وو هغه په دویمه ورځ هم پر ځای پاتې شوی دی او د اسرائیل او حماس ډلې په قاهره کې د ډزبندۍ مستقل ډزبندۍ لپاره خبرو لپاره تیاری نیولې دي تفصیل یې د وایس اف امریکا یو رپورټ کې زموږ همکار محمد عالمگیر نه اورو
د یوې میاشتې جګړه کې دا د ټولو اوږدمهاله ډزبندي ده او تیره یوه میاشت کې ډومبی ځل غذا دومره اوږده کلاري لیدلې اسرائیل خپل عسکر ساحلي سیمو ته وباسلي د ډزبندۍ پس د فلسطین خارجه وزیر ریاد المالکی په غذا د اسرائیل بمباري غندلې او دا یې جنګي جنایتونو سره برابر ګام بللې او ادعا یې کړې چې دا معامله به په هیک کې د انصاف عدالت ته وړي ښاغلي المالکی چې د فلسطیني انتظامی نماینده دی په دې جګړه کې د دواړو غاړو د پلټنو غږ هم کړی
really entails actions being committed by certain Palestinian groups, then we are ready to accept that consequences, absolutely. But
دیوای کو چری فلسطین د ډلو ګناوی نمونګ هر رقم نتایج ته تیار یو خو بیا هم هر رقم جرم د اسرائیل په غزا د جابریت ظلم او بربریت سره برابر نه ری چې دوی د غزا په بی ګنا فلسطینیانو کم رقم کړي د فلسطین لخوا په دایر شکایتونو به جنگی جنایتونو او د نړیوال انصاف عدالت آی سی سی هله خبر کوي کله چې دوی د دې غړیتوب لري المالکی وای وکیلانو سره خبره کوي چې کله دغه اپیل دایر کی ځکه چې د فلسطینی انتظامیه په غربي غاړه او د حماس په غزا واک د اپیل پروسه ځندول شي کوسو هم اسرائیل د غزا نه عسکرو باسلی خو ډیر لري نه دیتلې او د فوز ویان لیفټنن کرنل پیټر لرنر خبریالانو ته ویلي فوجیانو دفاعي پوزیشن نیولی او د غزا بهر پراته دي دوی خپل کاروایي کې 2 سورنګان نړولي کوم چې حماس اسرائیل غاړه ته کنستیو دی وای مونږ نیو خبر چې نور سورنګان شته و کنه خو مونږ بیا هم دفاعي پوزیشن نیولی او کوچري سو شو نو مونږه جواب ته تیار یو د اسرائیلي عسکرو غزا نه انخلا د حماس غښتنو کې شامل و حماس اوس قاهره تتللی او د اسرائیل او مصر وفودونو سره به په دزبندې خبرې کوي په غزا روان جګړه او درولو لپاره د روستي ګام دی تر اوسه د جنگ کې 1300 فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړي چې زیاتره پکې ماشومان او زنانه شامل دي د اسرائیل هم په دې جنگ کې 3 وګړي او 4 شپې تفوجیان هلاک شوي د اسرائیل او فلسطین وفودونه قاهره ته رسیدلی چې په پخې ډزبندې خبرې وکړي د مدا امریکایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان به هم د خبرو کې کینی چې دا خبرې پخې کی په مذاکراتو کې تمه ده چې په دغه مسلو به هم خبرې وشي د کم د لاسه چې اسرائیل یو میاشت فوزی عملیات وکړل او حماس راکټي گزاروي ټول ډلې منی چې دا خبره به اسانه نه وي. اسرائیل غواړي چې د غزا نه هر رقم فوجیان اوزي او حماس غواړي چې اسرائیل او مصر د غزا محاصره ختمه کړي. په غزا د ډزبندې فائده د دې بمبارۍ نه بچ پاتې د غزا اوسیدونکو هم واغسته څوک چې خپلو کورونو او مال کترلو لپاره دغلته لاړل چې ډېر ځایونه د اسرائیل په بمبارۍ کې بالکل هوار شوي.
گران اوریدون که تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه خپل کې سو شیبو کې باز زموږ د ډیو ریډیو همکار صداقت جن هلو ویو ای پروگرام ته سټوډیو لپاره راځي او دی بن خبري اترې کوي. نن موضوع اقتصاد خوخ کړی دی. اقتصاد باندې به خبرې کوي چې د پاکستان اقتصاد ښه شوی دی او که خراب شوی دی. ویل کېږي چې انفلیشن یا چې د روپۍ قیمت دی هغه راغورځېدلی دی. ځینې حکومت وایي چې ګامونه پورته کوي خو ایف بی آر یا د ټیکسونو د خلکو نه راجمع کولو اداره ده هغه وایي چې زیات خلکو نه زیاتې پیسې راغونډې کړي دي. دغه تفصیل سره عام خلکو ته د دینه څه فائدې او څه نقصان دی د عام خلکو د دې سره څه تړلي دي دغه ټول باندې به خبرې اترې کوي. ډیو ریډیو سره اوسې صداقت جان به زمونږ همکار سو شیبو کې به هلو ویو پروګرام کې د دغه موضوع سره د سیډونکو سره راځي.